پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې محل خبرونه ته وسم پام مکری د دې محل خبر ووت. د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشري حقوقو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کرکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکاري ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربه توپ جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس افضل احمد په اکسپانه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور لمخې دا د رخصي خبرې به د ترګري ضد هڅې، اقتصادي همکاري او د زیربناو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک باید ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیون ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړ شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیون ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او راکړل شوی دی چې د بانک له نه 13 میلیون ډالر څخه ډیر پور په دریو نورو مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړ شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. د دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوری نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پیل کړې خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوی. امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه بعد د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیا او اوکران باید داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسب وي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمول د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده، ځکه چې د مخکې تر دې چې رسما د دوه حافظه لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړې و چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي دستي به دا جګړه پای ته رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر تلیفون دوه ساعته خبرې وکړې. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات ووري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری اندېشه مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې
وسه پورې معلومات نکېږي، بيخي کار پټه په ولاړ لري، کار پټک نکي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړته نور پرونه حمله لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلی او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نور حال په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د می په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د می په 19مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای شي، خو په خبره د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشټوالي لامل د غوښتو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواک هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو په بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهم اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه سیخ کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلي اترام آسان نیست.
له اوسني حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناستو سفرونو حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپل خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنۍ او بهرنۍ او پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنظیم د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوه نه اخیست. دوی د موږ متحدین دي او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم دلته تغییرات روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جس کي او کوم بله برنامه ورکړي چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي، خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورنۍ او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د می په 19مه خبر کړی ویلي دی، د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دینګي طبي شدید احصال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله مړینې هم رامنځته شوې دي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلا بیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری، کانګو او ډینګي طبي شدید سال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,35,000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 380 زیات کسان مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 370 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لاملای تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته او ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنز رنزيږي، نو مخې ته ګرمیم را روانه ده، نو سده ناروغي شوې، سه موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1,500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې چینونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکاري په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته دا همکاري په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. نور تفصيل پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کورونو کې د کورنی او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅ هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي خو په اوسنی وضعیت کې واځي دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلای.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرې دوه سره ونس کولای چې هداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کی او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوې. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلې. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار به د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه چین ته سفر وکړي تر څو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مې په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړي توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه د پای ته رسولو لپاره خبرې تر بسم الله سپیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دوه ساعته ټلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین ویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه هم دا رنګه ټینګار وکړ چې روسیا چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ترامپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغند وبللې او د روسیا او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالد ترامپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د دوه ساعته ټلیفوني خبرو اترو وروسته ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر ښه وو او هغه د ولادیمیر زلنسکی او د اروپای ټولنې، فرانسې، ایتالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم غړې خبرې ترې وکړي. هغه د وړاندی سم کړ چې نوې پاپ لیو کولای شي د خبرې ترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګری ته لیوالتي لري او اوکرين به هم د خپل واد بیرغونې لپاره د دې پروسې څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ په خپل وروستیو ټلیفوني خبرو کې د روسیه او امریکا د اړیکو په اړه مهمه خبره وکړه. دغه خو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړي او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوې دي. دغه وادونه د بندیانو د تبادلې په اړه مغاور کوي. تر پرونو لمخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ باندې زونه بیا غیز وګڼل او یو وی موافقه ته رسیدو ټینګار وکړ. د کرملین په وینا خبري په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نوښتما د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زيلنسکي او همدارنګ د ناتو مشرانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه د اوکران په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دوشنبه په ورځ ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو د مخول چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکران پاړه پریکړه وکړي. د راپورونو لمخې ټرمپ خپل هیلي د پوتین په ونوي شخصي غوښتنو پورې تړلې وي ترسو د کرملین مشرقاني کړی چې له کیف سره د دیر شورزيني غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د ټلیفوني خبرو لپاره لمخې سپینې ماڼۍ هم خبرداري ورکړې و چې ټرمپ د جګړې له دوړو خو څخه ستړی او ستومانه دی او چمتو دی چې د هڅې پریکړه کچیرته خبرې اترې به پایلې وي. د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلمې کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پای ته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالد ټرمپ دا نوې تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکران د ساسو ترمنځ د وروستي مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړې. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سیویټکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کول شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړې. خو روسیه د غوسیمو څخه د اوکران ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې دوی نیولې دي. دا غوښتنه ده چې اوکران او د غلویدیس او متحدین رد کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو اوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلونکي وايي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم تری پیسې اخیستل کی. خدا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پټه په ولاړ دي. دوی وايي له تیر کال یو رئیس په د لوی لارې له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 35 او له غټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینه ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکو پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نکېږي بيخي کار پټه په ولړل کار پټک نکي او موږ نه پیسې اخلي کیا افغاني وړو موټرو نه اخلي د 500 افغاني د مازي نه اخلي او یو سلاتیا افغاني د پلین کوچ او مرسيډيز نه اخلي او زر افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته. د کار معلومات نکېږي د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی. ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې زیات ډیر زیات ټکر دی. روز نه درې سلور 15 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته ویل یو لوري د خلکو اقتصادي سنځي چې لاملې دوی هون ځانمن شوی او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له سنځو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لند سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عملاندې خمن دی فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللی دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزاله لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي. سړک کار مخ کاری مو سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جوړ دزي. بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي ولس غریب دي. یوازې دغه پیسې نه دي د ترانسپورت پیسې بلی دي د پیسې بلی دي د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخلي هغه بلی دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نور موټر چلوونکو هم لازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې دوی په خبره اوسنې سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې لامل هر ورځ د ټرافیکي پیښو لامل مسافرو ته مرګ شوبلاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لمړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او پکې راغلی وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه لري د روسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغکلی لوبډلې پاتلولې پاتور رسیدي. یا د سالې چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغي د هیواد ته د رسندونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د غوي هر اړخیز مرستې ته د خلکو همدارنګ ملیون نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولسته د ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر رسولو د فوټبال د پرمختګ لپاره د دا ډول لیکونو او سلې کټوري بولی. نور حال په دې ریپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوي او هر ورځ ګڼ میروال نندارې ته ورتلل پایلو بیتی د مرکز ورغی کلی او د لکنو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوبو مخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل
افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوی ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستي دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روشور کې ارنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی اتحاد انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیوړی کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښ یم چې دغه کم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي دغه کم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان د خپل کوشش دا کوي چې دغه کم ټورنمنټونه کولی بيږي ول ځوان یو مقصد ته ورسي. دغه کم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاوله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکا کې د کرکټ میدان موږ ابتتاک او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمی پړې په لومړی کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړی ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1938 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب تر لاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
نړی کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب ملمدي. میاخیل صاحب ډیر مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبري را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامسته سوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو، بیا وروسته مجاهدین او طالبانو، بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامسه شو چې د پولیس واکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قوه ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي او د دې خاطر تعادل د قوا موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید داوی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خو د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسائل په هغې کې وو چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي، سمتي، شخصوي، یو بحث دا دی. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي، ټولنیز عدالت دی، هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره، یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه، پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا، یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکې یو قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي، ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې، د قانون په جوړولو کې، د ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی، چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې، په هر ټولنه کې، هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي، او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې استاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نسور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې، او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي، معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي، موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېر ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي، یا به نظریات بلري، یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي، او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وه، یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې یو قانون اساسي نه، یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه، او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې، دا غي نه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره، نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي، نو موسسات چې کومه دي، انسټیټیوشن چې کومه دي، هغه صحیح روشن شي کوله، او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې، یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و، کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم، په شمال کې دوستم او فردان، په هرات کې اسماعیل خان، او په کابل کې استاد ربانی حکومت، او همدارنګه حکمتیار په چراسیای کې، او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته غزه کې حاکمیت درلوده اما نتیجه ور نه کړل ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي دا کدی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي، یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته ده ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی ده یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نش کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور ده هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکی، والیانو ته ورکی، ولسوالانو ته ورکی او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کې او خلق په تصمیم گیری کې داخل کې، ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک یې، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څوره چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بی اعتمادي د منځ زی او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولست منځ، یعنی یو امغږی رامستکی او اعتماد رامستکی. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کته ولست هغه ک مدنی ټولنې دي، ک میډیا ده، ک دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه د بار زمينه مساعده شي.
میا خل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیول دی او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نزیات ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته یې ولسواکي مطرح ده، د ولس رول مطرح ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیول ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت ته، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کومې ودي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کومې ودي هغه د ولس خدمتگار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیولای دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي، نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو، چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي، هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي، خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی، دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د آزادی میلمه
نظر تروم نظر تو ہم دزڑ ارمانو آئم ہمرا سوکڑا دا چیز دے تو ہم بارانو آئم استاد نفرت نظر تو ہم دزڑ ارمانو آئم استاد نفرت نظر تو ہم دزڑ ارمانو
غزل خوان وایم تمرا سوکړه دا چیز دې تم باران وایم ستاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم ستاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم